أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې له دې چې د قرآن کریم په درس او د قرآن کریم په ترجمه باندې شروع وکړو، د مقدمې په شکل یو څو خبرو ته متوجه اوسېږئ. اول دا چې له ټولو مخکې هره خبره چې زه کوم په دې نیت باندې به کوم چې زه ورباندې عمل وکړم، او کومه خبره چې تاسو اورئ په دې نیت باندې به یې اورئ چې تاسو ورباندې عمل وکړئ او نورو مسلمانانو ته یې ورسوئ. دویم، د قرآن کریم د درس په وخت، بلکې په ټولو درسونو کې په داسې نظم، ډسپلین او ترتیب باندې کینئ چې دا درس در باندې اوږد هم نشي او په تکلیف باندې هم نشئ. او بل دا چې همتن باید درس ته پوره پوره متوجه یاست. او څلورم دا، د جهاد او د جنگ تعرض او کمین په وخت کې خوب کول، خوب راتلل، دا د سکون او اطمینان او رحمت ده. خو د درس په دوران کې خوب کول دا نقصان ده، له دې نه به سړی ځان ساتي. نو دغه یو څو خبرې ضروري دي. مخکې له دې چې په سورت فاتحه شروع وکړو، له هغه مخکې د تعوذ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او د تسمیه احکام بیانوو. د تلاوت په شروع کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دا سنت عمل ده. الله تعالی په دې باندې امر هم کړی ده، او نبی علیه الصلاة والسلام به چې تلاوت کاوه او تعوذ او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به یې ویل. الله تعالی وایي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. کله چې ته ای نبی علیه السلام د قرآن کریم تلاوت کوې، نو ته پناه وغواړه په الله تعالی باندې د شیطان رټل شوي نه. نو دلته الله تعالی په دې باندې حکم کړی. خدا اوس درې سورتونه لري، او د سورت په شروع کې بسم الله ویل دا هم سنت عمل ده، لکه د قرآن کریم د ټولو سورتونو په اول کې بسم الله راغلی. یوازې سورت توبه ده چې په هغې کې به بسم الله نه وایې، وجه به انشاءالله په خپل ځای باندې بیا ووایو. علما په دې کې درې احتماله بیانوي، وایي په دې کې درې احتماله موجود دي. اول احتمال دا ده چې د قرأت هم شروع وي او د سورت هم شروع. دلته د اعوذ بالله او بسم الله دواړو ویل سنت دي. دویم احتمال دا ده چې د قرأت هم شروع، د قرأت شروع او د سورت مابین وي. دې کې بیا د اعوذ بالله ویل سنت ده او د بسم الله ویل دا مستحب ده. که یې وایې او که نه وایې پروا نه لري، خو که یې ووایې ثواب ورباندې شته. او دریم احتمال دا ده چې د قرأت مابین وي او د سورت شروع وي. دلته بسم الله ویل سنت دی او اعوذ بالله به بیا بالکل نه وایې. نو دلته مونږ قرأت هم شروع کوو او سورت مو هم شروع کوو، دواړه به وایو، هم به اعوذ بالله وایو او هم به بسم الله وایو، لکه چې وویلې. بیا د سورت په شروع کې اعوذ بالله ولې وایې؟ وایي ځکه ته چې کله د الله تعالی د قرآن کریم تلاوت شروع کوې، نو په دې صورت کې سړی ته شیطان راشي، وسوسې وراچوي. شیطان په سړی ته په زړه کې ریا، خودنمایی، نور کارونه وراچي. که تاسو فکر کړی اکثره چې کله سړی قرآن کریم راواخلي نو شیطان سوچونه در اچوي. هله هغه پلانی کار څنګه شو؟ هغه پلانی ته دې ټلیفون ونه کړ، هغه سودا دې کله راوړې؟ لته کور کې له تانه پلانی شی غوښتي و هغه دې نه دي راوړي، یا د کور نور کارونه سړی ته ور یادیږي؟ نو ټول شیان در په یاد کړي. چې ته یوه صفحه تلاوت دلانه یې کړی، شپاړس ولس کاره دې مخته پراته یي، ایسته سړی قرآن کریم پټ کړي، په خپل کار پسې روان سي. نو چې کله ته اعوذ بالله ووایې، نو دغه وسوسې دغه کارونه شیطان په زړه کې نسي در اچولی. که یې در واچوي هم د اعوذ بالله له وجې نه به الله تعالی څه وکړي، هغه د هغه وسواس د شیطان وسواسو دغه کارونه دا به دفع کړي. نو دې سوچونو ته به ځان نه ورکوې، د قرآن کریم تلاوت او ذکر دا به نه پرېږدې د اعوذ بالله له برکته. ترجمه د تعوذ یا د اعوذ بالله شی ده؟ اعوذ پناه اخلم بالله په الله تعالی باندې من الشیطان الرجیم، د شیطان رټل شوي نه. رجیم هغه چا ته وایي چې هغه الله تعالی له خپل رحمت نه، له خپل حضور نه رټلی وي، شړلی وي، لرې کړی. یا رجیم له رجم نه ده، هغه چا ته وایي په چا باندې چې د تیږو باران شوی وي، هغه چې الله تعالی د تیږو باران ور باندې کړی، یا د جهنم د تیږو یا د لعنت د تیږو. شیطان دا د الله تعالی له طرفه د جهنم او د لعنت د تیږو باران ور باندې شوی. نو ځکه داسې وایي چې اعوذ بالله، زه پناه اخلم بالله په الله تعالی باندې من الشیطان الرجیم، د شیطان رټل شوي نه، یا د هغه شیطان نه چې په هغه باندې د الله تعالی د لعنت یا د جهنم د تیږو باران شوی. بسم الله الرحمن الرحیم، د تسمیع ترجمه یا د اعوذ بالله ترجمه دا ده: بسم الله، زه شروع کوم په نامه د الله تعالی الرحمن، چې هغه ډیر د رحمت خاوند ده، د عام رحمت خاوند ده په دنیا کې. الرحیم، چې هغه ډیر د انعاماتو خاوند ده، په قیامت کې یوازې مؤمنانو باندې دای څه کوي؟ انعامات کوي د آخرت کې. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، دا د قرآن کریم د مفسرین عادت ده، عادت حسنه چې ورته وایي، چې هغوی کوم سورت چې ډیر شرف والا سورت وي، نو د هغه سورت ډیر زیات نمونه بیانوي. سورت فاتحه هم یو د هغو سورتونو نه ده چې هغه په دې کې تقریبا د ټول قرآن کریم خلاصه بیان شوی. فضایل او شرافتونه د دې صورت دا بیخي زیات دي. نو په دې وجه باندې مفسرینو دې لپاره بیخي ډیر نمونه ذکر کړي. مونږ او تاسې هغه نمونه چې په احادیثو کې راغلي یو مختصر انداز کې یو څو نمونه ذکر کوو. اول دا، دې ته سورة الحمد هم وایي. حمد د الله تعالی ثنا او صفت ته وایي. دې صورت ته هم ځکه الحمدو وایي چې د دې صورت په اول کې د الحمد لفظ راغلی. یو دویم، دې ته سورت فاتحه هم وایي. فاتحه په معنا د خلاصولو سره ده، لفتح یفتح فتحا، کلی ته په عربۍ کې مفتاح وایي، ځکه په هغې سره هم خلاصول کیږي، آله د خلاصولو. فتحه اصلا خلاصولو ته وایي. وای سورت فاتحه ته هم ځکه سورت فاتحه وایي چې دا د قرآن کریم شروع ده، د قرآن کریم ابتدا ده، له دې جنه د قرآن کریم شروع کیږي، ابتدا یې کیږي. دریم، دې سورت ته سورت شافیه هم وایي. دا ځکه ورته وایي چې په دې کې شفا ده، دا شفا ده لپاره د ظاهري ناروغیو او د باطني ناروغیو. باطني ناروغۍ هغه د زړه ناروغۍ دي، حسد ده، بغض ده، عداوت ده، دښمني ده، یا د نارواو طرف ته میلان ده، دا باطني ناروغۍ دي. په نیکیانو کې سستي ده، د دې لپاره هم شفا ده، او د ظاهري ناروغۍ لپاره هم شفا ده، د لاسو د پښو دردونه، د بدن دردونه. ځکه الله تعالی وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وایي مونږ د قرآن کریم دا سورتونه او آیاتونه نازلوو چې هغه شفا وي، هغه رحمت وي لپاره د مؤمنانو. د بخاري شریف یو حدیث ده چې په هغه کې یوه اوږده قصه هم نقل کړې چې دا سورت فاتحه شفا ده لپاره د ظاهري ناروغیو. د حدیث شریف راوی ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه، دی وایي وایي مونږ یوه ورځ په سفر باندې روانو، نو په لاره کې یوه کلي ته راغلو. دا کلی دا محله د یهودیانو وه. وایي مونږ له هغوی نه ډوډۍ وغوښته، ډوډۍ وخت وږي وو، خو هغوی انکار وکړ، مونږ ته یې ډوډۍ رانه کړه. وایي مونږ ایسته ورنه روان شو. صحابه کرامو ته الله تعالی ډېر لوی اخلاق ورکړي وه، ډېر لوی د ژوند تېرولو د اجتماع آداب یې ورکړي وه، نو له خلکو سره به یې ډېر ښه حسن سلوک کاوه. داسې نه وه چې هغو یهودو دوی ته انکار وکړ، ډوډۍ ور نه کړه، دوی د هغه وهلي یا د هغو ته کنځلې کړي، نه، دا قصه نه وه. ایسته ترنه روان شو په خپله مخه باندې. وایي مونږ چې تر یو ځایه پورې ولاړو، نو چې ګورو د یهودو له محلې نه یو کس راپسې منډې وهي. وایي مونږ ورته ودرېدو. هغه راته وویلې چې آیا په تاسو کې داسې څوک شته چې دمونه اچوي؟ ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه وایي وایي ما ورته وویل چې هو، زه دمونه اچولی شوم، خو تاسو ته دم نه اچوم، ځکه تاسو نه مونږ ته ډوډۍ راکړه، نه مو د مونږ اکرام وکړه، او مونږ همداسې رسخت کړو. نو وایي هغه راته وویلې چې د مونږ مشر لړم چې چلی ده، ته مونږ ته دم واچوه، مونږ به تا ته ډېرې پیسې او ډېره اجره او شکرانه درکړو. نو په دې کې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه باندې دم واچوه، تقریبا تر شپږ دیرسو پورې پسونه یې په شکرانه کې ترېنه واخیستل. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه وایي وایي زه راغلم دې مشر ته او دا سورت فاتحه مې وزله ورباندې ولوستله وکرته، او هر کرت به مې په خوله کې لاړې راغونډې کړې، اول به مې دم شوف کړه، او بیا به مې دغه لاړې ورباندې توی کړې. وایي چې کله دم خلاص شه، وایي هغه سړی روغ جوړ سو، داسې روغ جوړ سو لکه څوک چې دی په پړو باندې تړلی وي، او هغه پړي یو دم خلاص کړي، داسې وایي روان سو. هیڅ اثر د مرض ورباندې نه وه، هیڅ اثر د دغه زهر ورباندې نه وه. نو هغه شپږ دېرش پسونه مې هم ورځینې واخیستل. وایي چې کله راغلم ملګرو ته، وایي هغو ویلې چې دا خو مخه کار ونه کړه، قرآن کریم باندې مجرت واخیسته. او الله تعالی وایي ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، تاسې مه اخلئ د ما په آیاتونو باندې پیسې یا اجره، که ډېره لږه هم وي د دنیا اجره، په دې باندې د دنیا اجره مه اخلئ، د آخرت د اجرې تمه ولرئ. د قرآن چې تلاوت کوي، وظیفه یې کوي، ختم یې کوي، ترجمه یې کوي، د دنیا پیسو، د ډوډۍګانو، د تنخواګانو تمه مه لرئ. دا ډېرې لږې پیسې دي، د آخرت تمه ولرئ، دا اصلي اجره ده. په آخرت کې به الله تعالی اصلي اجره درکوي. وایي مونږ خو په قرآن کریم باندې اجرت واخیسته، نو دا به نه خورو، دا مونږ ته صحیح نه ده. نو ایسته یې دا ګډې وزې یا د میږې وزې سره تقسیم نه کړې، همداسې امانت سلامت یې نبی علیه الصلاة والسلام ته راوړې. او دا ټوله قصه یې نبی علیه الصلاة والسلام ته بیان کړه چې یا رسول الله، مونږ خو داسې چل وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا ټوله قصه بیان کړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویلې نعم الاجر اخذتموه بالقرآن، تاسو ډیره بهترینه اجره په قرآن کریم باندې اخیستې ده. وایي دا په خپل منځ کې تقسیم کړئ، واضربوا لي سهما، ما ته هم یوه برخه پکې راکړئ. وایي نبی علیه الصلاة والسلام هم خپل ځان پکې ورشریک کړ. له دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام ځان ورشریک نه کړ چې هغه ته یې خوند ورکاوه، یا یې دې ته شوق و رغبت وه، بلکې په دې خاطر یې له صحابه کرامو سره ځان شریک کړه چې د هغوی زړه یې ښه ومني، د هغو زړه ورباندې تسل شي چې یاره دا اجره جایزه اجره ده، په دې کې څه مشکل نشته. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم ورسره واخیسته. او دا ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو له مشتبهاتو هم ځان ساته. نو صحابه کرامو ته معلومه سوه چې په دې کې خو حرمت بالکل نشته، شبه هم پکې نشته، ځکه که شبه هم پکې وای نبی علیه الصلاۃ والسلام به ځان نه و شریک کړی. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه کوي، وایي تا ته دا څه معلومه شوه چې په دې سورت فاتحه کې به شفا وي؟ او حدیث ده. نو عزتمندو، د دې سورت نوم بل نوم سورت شافیه ده، ځکه په دې کې شفا ده د هر قسم ناروغۍ لپاره. دغه حدیث مونږ ته استادانو ویلی، د مونږ لپاره د استادانو له خوا نه اجازه شوه. اوس چې مونږ بل چا ته وایو نو د نورو لپاره هم د مونږ له خوا نه اجازه ده. له دې وروسته تاسو کولی شئ چې په دې باندې نور خلک دم کوي، دا نوره اجازه هم اجازه نه غواړي، همدغه بس اجازه شوه. خو یو شی دا چې په دم کې باید سړی دا عقیده وساتي چې شفا ورکوونکی الله جل جلاله ده. زه صرف دم وایم، دا نه ده چې ما دم کړو خامخا ضرور به دا جوړیږي، دا ضرور نه ده. هغه بیا د الله تعالی خپله خوښه ده که هغه ناروغ جوړوه، هغه مریض جوړوه، کې نه جوړوه. خو یوازې مونږ به دم ورباندې کوو، دا یو سنت عمل ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ته د نبی علیه السلام حدیث تقریری وایي. نو دا یو سنت عمل ده، او یو څوک به ورباندې دمی، نور به عقیده په الله تعالی باندې ساتي. بل نوم د دې سورت تعلیم المسأله ده. تعلیم په معنا دی ور زده کولو په معنا سره راځي، مسأله په معنا دی سوال کولو سره. یعنی دا سورت سړي ته سوال ورزده کوي چې له چا نه به سوال څنګه کوي، له چا نه به غوښتنه او مطالبه څنګه کوي. مثلا ته له چا نه حاجت غواړې، پیسې، مدد غواړې، د دې سوال کولو طریقه به څنګه یي؟ نو دا سورت سړي ته د سوال کولو طریقه ورښیي. د سوال کولو طریقه داسې ده چې ته له چا نه حاجت غواړې، مثلا د ما څه پیسې په کار دي، زه ورځم له خپل ورور نه پیسې غواړم، نو اول زه باید د خپل ورور صفت کوم. مثلا ورور ته وایم ته خو ډېر سخي انسان یې، ته ډېر جواد یې، او ټول خلک ستا د جوادت، ستا د سخا صفتونه کوي، هر جای ستا صفت کېږي. وایي د ده مې چې ښه صفت وکړه، بیا له دې وروسته له ده سره خپل اخلاص معلوموم چې زه له تا سره ډېر اخلاص لرم، زه له تا سره ډېر محبت لرم، او ستا په ورورۍ باندې ډېر خوشحاله یم، ډېر فخر او افتخار ورباندې کوم. بیا نو ده سره خپل اخلاص بیان کړي، بیا له هغه وروسته خپل حاجت ورته بیان کړي چې یاره داسې یو مسله کې راګیر یم، پیسې مې په کار دي، که دې دا پیسې راکړې نو بیا ایسته. چې کله اول ما د ده صفت کړی، بیا مې ده سره خپل د اخلاص اظهار کړی، له هغه وروسته چې کله مدد و مرسته ترې وغواړم، هغه خامخا بیا ما سره مدد و مرسته کوي، یا پیسې په قرض باندې راکوي. نو دغه طریقه د سوال کولو ده. دا سورت فاتحه سړي ته ورښیي. دلته هم مونږ اول د الله تعالی صفت بیانوو په سورت فاتحه کې، الحمد لله رب العالمین، ټولې ثناګانې الله تعالی لره دي. رب العالمین چې هغه خالق رازق د عالمیانو ده، الرحمن الرحیم ډیر رحمت والا ده، ډیر د انعامات والا ده، مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا ده. دا مو د الله تعالی مدح وکړه. اوس له الله تعالی سره خپل اخلاص بیانو چې الله مونږ له تا سره څومره اخلاص لرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله مونږ خاص تا ته عبادت کوو، له تا سوا د بل چا عبادت نه کوو. دا د عبادت تعلق له بل چا سره مونږ نه لرو، یوازې د تا عبادت کوو. او دومره کلک تعلق مو ده د عبادت و د بندګۍ چې هغه یوازې له تا سره ده او له بل چا سره نه ده. ایاک نستعین، یا الله مونږ یوازې له تا نه مدد غواړو، هر وخت که مرسته و مدد غواړو هغه له تا نه غواړو، له بل چا نه غواړو. دا د الله تعالی مدح مو وکړه. له الله تعالی ته مو خپل قرب او خپل اخلاص هم ور معلوم که، اول مدح وکړه او ورسره مو خپل اخلاص ور معلوم که چې مونږ له تا سره دومره نزدېکت لرو. له هغه وروسته اوس له الله تعالی نه سوال کوو، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته هدایت وکړه د مستقیمې لارې، د سیده لارې. نو د دې سورت بل نوم هغه تعلیم المسأله ده. د سوال کولو طریقه سړي ته ورښیي چې سوال به سړی څنګه کوي. نو چې له چا نه سوال کوي، اول به یې مدحه کوي، بیا به خپل اخلاص ورسره ښکاره کوي، بیا به خپل عرض ورته وړاندې کوي. او بل نوم د دې سورت هغه سورت الصلات هم ورته وایي، ځکه په یو حدیث شریف کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین. دلته سورت فاتحې ته الصلاة ویلی ده، وایي ما تقسیم کړی ده دا لمونځ د خپل ځان او د خپل بنده په مابین کې. څنګه مو تقسیم کړی؟ سورت فاتحه ټول اووه آیتونه دي. په دې اووه آیتونو کې دا درې اولیني آیتونه د الله تعالی دي، دا درې آخرینی آیتونه د بنده دي، دا یو آیت چې په مابین کې شو دا د الله او د بنده ترمنځ شریک ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا درې اولیني آیتونه څنګه د الله تعالی دي؟ اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، کله چې بنده ووایي الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، نو الله تعالی وایي د ما بنده د ما حمد بیان کړه، د ما ثنای بیان کړه. اذا قال العبد الرحمن الرحيم، کله چې بنده ووایي الرحمن الرحيم، دا الفاظ ووایي چې الله تعالی ډېر رحمت والا ده او د ډېرو انعاماتو والا ده. قال الله تعالی، الله تعالی وایي اثنا علی عبدی، د ما بنده د ما ثنا وویلې. اذا قال العبد مالک یوم الدین، کله چې بنده ووایي چې مالک د ورځې د جزا یې، نو الله تعالی وایي مجدنی عبدی، د ما بنده د ما لویي بیان کړه. نو په دې صورت کې الله تعالی ووایي حدیث قدسی ده، هذا لی، دا د ما حصه شوه. و اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کله چې بنده ووایي یا الله مونږ خاص تا عبادت کوو او خاص له تانه مرسته او مدد غواړو، نو الله تعالی ووایي هذا بینی و بین عبدی نصفین، دا د الله او د بنده ترمنځ شریک شو. دې کې بنده عابد شو، الله جل جلاله معبود شو. ایاک نستعین، یا الله صرف له تا مدد غواړو، دلته بنده مستعین شو، طالب شو، طلب د نصرت کوي. الله جل جلاله مستعان شو، له هغه نه طلب د نصرت کوي. دا د بنده او د الله ترمنځ شریک الفاظ شوه. دا درې آخرینی آیتونه بیا د بنده دي. اذا قال العبد اهدنا الصراط المستقیم، قال الله هذا لعبدي ولعبدي وما سأل، کله چې بنده ووایي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله زه له تانه د سید لارې د هدایت غوښتنه کوو، مونږ ته هدایت وکړه، دې صراط مستقیم، صراط مستقیم مونږ ته راوښیه، صراط الذین انعمت علیهم، لاره د هغو کسانو راته وښیه چې تا ورباندې انعام کړی. هغه بیا په خپل ځای کې بیانوو، نه لاره د هغو کسانو چې تا ورباندې غضب کړی، نه لاره د گمراهانو. نو دا درې آیتونه د بنده سو. کله چې بنده دا درې آیتونه ووایي اهدنا الصراط المستقیم، سوال وکړي، نو الله جل جلاله وایي هذا لعبدي، دا د ما د بنده حصه ده، ولعبدي وما سأل، د ما د بنده لپاره هغه څه دي چې کوم څه چې ده سوال وکړه، یعنی زه به په هدایت باندې برابر کړم، زه به درته سیده لار ور وښیم، او د گمراهانو او د ضالین مغضوب علیهم له لارې نه به څه وکړم، له هغو نه به نجات ورکم. نو اول درې آیتونه د الله تعالی شوه، د الله مدح ثنا بړایي لویي دا هم پکې بیان شوه، او آخرینی آیتونه د بنده شوه، بنده پکې خپل سوال وکړه. دا د منځ یو آیت دا د الله او د بنده ترمنځ شریک شو، څنګه بنده په دې کې عابد شو، الله جل جلاله معبود شه، بنده مستعین شه، طلب د اعانت وکړه، الله جل جلاله مستعان شه، د هغه له ذات نه یې طلب وکړه، هغه به ورسره نصرت وکړي. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، الله تعالی وایي حدیث قدسی ده چې ما د لمونځ تقسیم کړی ده د ما او د ما د بنده ترمنځ په نیمایي. نو د دې سورت بل نوم هغه سورت الصلاة ده. نو مختلف نمونه سو د سورت فاتحې، فاتحه شوه، حمد شه، شافیه شوه، او صلاة شو. بل د دې نوم سورت کنز هم ورته وایي، کنز خزانې ته وایي. دا سورت هم د نعمتونو او د ثوابونو د الله تعالی خزانه ده. دا سورت چې کله سړی ویده کیږي هم سنت عمل ده، سړی باید سورت فاتحه ووایي. پنځه وخته په لمانځه کې هم ویل کیږي، په دې کې د الله تعالی نعمتونه او ثوابونه دي، ډیر ډیر اجرونه الله تعالی سړی ته په ور باندې ورکوي. وم نوم د دې صورت هغه ام القرآن هم ورته وایي، ام مور ته وایي. یعنی دا صورت دا د قرآن کریم مور ده، لکه له مور نه سي بچي لورګانې دا پیدا کیږي، له دې صورت نه هم ټول قرآن کریم راوځي. ټول قرآن کریم لپاره دا څه ده؟ اساس ده، یا د ټول قرآن کریم لپاره مور ده. قرآن کریم د صورت فاتحې لپاره تفصیل ده. د قرآن کریم ټول مضامین دا په صورت فاتحه کې راغونډ شوي. او اتم نوم د دې صورت هغه اساس القرآن هم ورته وایي. اساس په معنا د بنیاد او تهداب سره ده. دا صورت هم د قرآن کریم لپاره اساس، تهداب او بنیاد ده. نو دا د دې صورت مختلف نومونه سوه. او بل په قرآن کریم کې موږ او تاسې شان نزول لرو یا شان ورود لرو. شان نزول دا په قرآن کریم کې، شان ورود په احادیثو کې. د دې صورت شان نزول څه شی ده یا څه وخت نازل شوی ده؟ دا هم په خپل ځای وایي. دا صورت په مکه مکرمه کې نازل شوی، یعنی مکی صورت ده. بعضې وایي چې دا مدني صورت ده. مکی صورتونه او مدني صورتونه باید وپېژنو. شان نزول په خپل ځای باندې انشاءالله وایو. مکی صورتونه هغو صورتونو ته ویلی کیږي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت له زمانې مخکې نازل شوي. قبل الهجرت چې کوم صورتونه نازل شوي دا مکی صورتونه دي. بعد الهجرت، د هجرت وروسته چې کوم صورتونه نازل شوي هغه مدني صورتونه دي. نو دا بعضې مفسرین وایي چې دا مکی صورت ده، او بعضې وایي چې دا مدني صورت ده. صحیح قول دا ده چې دا مکی صورت ده. د دې صورت لوستل په مانځه کې په هر رکعت کې واجب دي. که هغه فرض منځي، که هغه نفل منځي، که سنت منځي، په ټولو کې ویل واجب دي. په آخري دوه رکعتو کې ویل سنت دي. په اولو دوه رکعتو کې ویل واجب دي، او په آخري دوه رکعتو کې ویل سنت دي. خو خامخا به سړی وایي، داسې به نه وي چې سورت فاتحه حذف کړي او صرف تسبیحات ووایي نور لاړ شي رکوع ته. نه، بلکې سورت فاتحه به خامخا وایي. د دې وجه نه وایي چې د قرآن کریم تهداب او بنیاد ده. د لمانځه په هر رکعت کې د دې لوستل واجب او سنت دي. علما کرام د دې وجه نه څه کوي؟ واجب او سنت ګڼي. نو اوس راځو ترجمې د سورت فاتحې ته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، حمد، حمد څه ته وایي؟ حمد دې ته وایي چې ته د یو چا صفت وکړې په ښایسته صفاتو باندې، دې ته حمد وایي. مثلا زه وایم زید جواد، زید ډیر سخی ده، زه دې زید صفت وکړم، زید جواد. اوس ما ته حامد وایي، زید ته محمود وایي، او ما چې کوم صفت وکړه دې ته حمد وایي. نو دلته الحمد لله رب العالمین ټول صفتونه الله تعالی لره دي چې هغه پالونکی د ټول عالم ده. نو دلته زه حامد شوم، دغه کلام حمد سه او الله تعالی محمود شه. رب العالمین، رب څلور معناګانې لري. رب په معنا د خالق سره هم راځي، په معنا د رازق، په معنا د مالک، او په معنا د مربی، لویونکي، تربیه کوونکي سره هم راځي. دلته یې څلور واړه معناګانې جوړېدای شي. عالمین جمع د عالم ده. عالم اصل کې اسمی اله ده، یعنی هغه شی چې په هغه باندې کار کیږي، لکه قلم په دې باندې لیکل کیږي. عالم هغه شی ته وایي چې په هغه باندې یو شی معلومیږي، لکه قالب، هغه د خښتو قالب ته وایي چې په هغه باندې خښتې ویستل کیږي. عالم څه ته ویلی کیږي؟ ما یعلم به الشی. ما سوا د الله تعالی ته عالم ځکه وایي چې په دې باندې هم الله تعالی معلومیږي. دغه ما سوا د الله تعالی نه ټول مخلوقات دا وسیطه، ذریعه، وسیله یي په علم د الله تعالی باندې، د الله تعالی د معلومولو ذریعه ده. له دې وجه نه ما سوا د الله تعالی ته عالم ویلی کیږي. بیا د عالم دوه اطلاقه دي. یو دا چې د الله تعالی نه ما سوا دا ټول مخلوقات یو عالم ده. الله جل جلاله خالق شو، له الله نه ما سوا ټول مخلوقات دا عالم شو. په دې اعتبار سره بیا جمع نه شي کېدی، ځکه له الله تعالی نه سوا ټول یو عالم ده. دویم، یو عالم هر سم ته هم عالم وایي، لکه عالم الانس، د انسانانو عالم، عالم الجن، عالم الملائکه، عالم الجمادات، عالم الحيوانات، هر یو سم هر یو ډله ته هم عالم ویلی شو. نو په دې حساب سره دلته جمع راوړی چې رب العالمین چې دی خالق ده، رازق ده، مالک و مربی ده د ټول قسم مخلوقاتو یا د ټول قسم عالمیانو. نو څنګه وایو الحمدلله ټول صفتونه د ټول صفتونه د کارسازی یا ټول صفتونه دا په مجموع کې ټول صفتونه لله الله تعالی لره دي، خاص الله تعالی لره دي. رب العالمین چې دی پالونکی، دی خالق، رازق، مربی العالمین، دی ټول عالم ده، دی ټول عالمیانو ده. نو دلته د سم په اعتبار سره ترجمه کیږي الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم دا دواړه صفتونه ماخوذ دي د رحمت نه. د رحمت تعریف علما کرام کوي، رحمت ویلی کیږي رقه القلب یقتضی التفضل، هغه نرمی د زړه چې هغه تقاضا کوي، مقتضی وي د احسان او د تفضل، دې ته رحمت ویلی کیږي. بیا په دې الرحمن لفظ کې مبالغه ډیره ده په نسبت سره رحیم ته. رحمان مانا ډیر رحم کولو والا، رحیم مانا رحم کولو والا. وای ځکه په رحمان کې حروف ډیر دي، 15 حروف دي، په رحیم کې حروف کم دي، 4 حروف دي. زیادت د حروفو دا دلالت کوي په زیادت د معنا باندې. نو په رحمان کې مبالغه ډیره ده. الرحمن چې هغه عام مهربان ده یا ډیر رحم کولو والا ده. الرحیم هغه خاصو انعاماتو والا ده. نو ټول ثنا او صفت الله تعالی لره دي، هغه ذات لره چې هغه پالونکی د ټولو عالمیانو ده. او الرحمن الرحیم چې هغه څه ده چې هغه ډیر رحم کولو والا ده، الرحیم او ډیرو انعاماتو والا ده. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، دین اصل کې تابعداری ته وایي، لکه دین اسلام ته هم ځکه دین وایي چې مونږ د دې تابعداری کوو. اسلام چې څه حکم کوي هغه منو. په اسلام کې لمونځ د الله تعالی حکم ده، دا منو. روژه، حج وغیره دا د الله تعالی احکام دي، دا ټول منو. قرض ته هم دا این وایي، ځکه چې په قرض کې هم مدیون مقروض د صاحب الدین لپاره پوروړی وي، تابعدار او منقاد وي. دین د قیامت ورځې ته هم وایي، ځکه د قیامت ورځ د تابعدارۍ ورځ ده، ټول مخلوقات الله تعالی ته منقاد او تابعداري. نن سبا خو څوک قیامت مني او څوک یې نه مني. مسلمانان مني، کافران نه مني، بلکې کافران لاله الله جل جلاله سره دښمني هم کوي. خو د قیامت په ورځ به دا کافران هم الله تعالی ته منقادي. الله تعالی به وایي لمن الملک اليوم، نن ورځ بادشاهي، نن ورځ سلطه او غلبه د چا ده؟ نو ټول انسانان، هغه مسلمانان دي که کافران دي، دا ټول به وایي، یا ټول ملائکه به وایي لله الواحد القهار، نن ورځ غلبه، سلطه، بادشاهي دا ټول د واحد الله تعالی ده، چې هغه ډیر غلبي والا ذات ده. نو دین اصل کتابداري ته وایي. یوم الدین هغه ورځ د تابعداري چې هغه ورځ د قیامت ده، یا دین جزا ته وایي، دا دویمه معنا ده. دین ویلی کیږي بدلی ورکولو ته، لکه په عربی کې مقوله ده کما تو دینو تو دانو، څنګه چې ته چا سره معامله کوي همدغسې بدله به درکوي. لکه مونږ او تاسې په پښتو کې وایي چې څه کری هغه بریبې، چې کوم فصل دې کرلی وي، که د غنم کرلی غنم بریبې، که د وربشې کرلی وربشې بریبې، همداسې نور. نو دین دا ویلی کیږي جزا ته. یوم الدین له دې څخه د قیامت ورځ مطلب ده، ځکه د قیامت په ورځ باندې هم الله تعالی بندگانو ته سزا او جزا ورکوي. که چا ښه کارونه کړي ښه جزا ورکوي، که چا بد کارونه کړي بده جزا ورکوي. نو ځکه د قیامت ورځې ته یوم الدین وایي. دلته ظاهرا یو سوال کیږي، سوال دا کیږي چې الله تعالی څنګه مالک د یوم الجزا ده؟ نن سبا هم الله مالک ده، څنګه یوازې یوم الجزا ویلی ده؟ نن سبا خو هم الله مالک ده، الله مالک الدنیا هم ده، نو یوم الدین ولې خاص کړی؟ داسې به یې ویلي چې مالک یوم الدین و مالک الدنیا. نو جواب یې داسې کړی چې بالکل الله جل جلاله مالک دی یوم الدین ده، او همداراز مالک دی یوم الدنیا هم ده، خو الله تعالی ملکیت سلطه غلبه په دنیا باندې بعضی کسان منی او بعضی نه منی. په دې دنیا باندې ډیر خلک وایي چې زه مالک یم، څوک وایي چې مثلا زه د دې ملک بادشاه یم، چا د یو جای دعوه کړي، چا د بل جای دعوه کړي، ډیر د الله تعالی ملکیت او بادشاهي نه منی. نو ځکه یې دنیا ذکر نه کړه، او په آخرت کې خو ټول خلک دا منی، کافران هم دا منی چې الله تعالی مالک ده، او مسلمانان هم دا منی، ملائکه ټول دا وایي چې الله تعالی د دې ورځې مالک ده. نو ځکه د قیامت ورځ ذکر کړه، او د دنیا ورځ دنیا یې ورسره ذکر نه کړه. دا درې آیتونه د الله تعالی صفت شو. په اول کې د الله تعالی حمد ویل شو، په دوهم کې د الله تعالی ثنا ویل شوه، او په دریم کې د الله تعالی لوی بیان شوه. دا نور آیتونه به انشاءالله سبا ووایو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اله العالمین، دا ترجمه و تفسیرم په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځي. اله العالمین، کومه غلطي او خطا چې موږ نه کیږي یا شوي، اله العالمین راته معافي وګرځي. اله العالمین، په قرآن کریم علوم رازده کې، یا حدیث علوم رازده کې، اله العالمین په قرآن کریم باندې د عمل کولو توفیق را نصیب وګرځي. اله العالمین، د ترجمه او تفسیر هم چې شروع کړي، اله العالمین اخوې تر انتها پورې اله العالمین د ترجمه او تفسیر کولو توفیق را نصیب وګرځي. اله العالمین، د دې په مقابل کې چې کوم کارونه او خندونه واقع کیږي، اله العالمین هغه خندونه لرې کړي. اله العالمین، تله مونږ راضی سي، داسې راضی سي چې بیا نه ناراضه کیږي. اله العالمین، مغفرت دې صغیره کبیره پټو ښکاره ټول ګناهونه راته وکړي. اله العالمین، مجاهدین فاتحین غالبین غانمین وګرځي. اله العالمین، دې مونږ دا نظام مستحکم وګرځي. اله العالمین، چیرته هم سي مجاهدین دې خپل حفظ و امان کې وساتي. اله العالمین، مسلمانان سي چیرته هم مظلوم دي، د کافرانو ظالمانو سره په بندیخانو کې دي، اله العالمین هغوی ته د خلاصون اسباب برابر کړي. اله العالمین، مسلمانانو مریضانو ته صحت کامل عاجل نصیب کړي. اله العالمین، مسافر د اهل اسلام په خپل حفظ و امان کې وساتي. قرضداران د اهل اسلام له قرضونو نه خلاص کړي. اله العالمین، د ټول مسلمانانو شرعي حوایج پوره کړي. اله العالمین، ماشومان د اهل اسلام، اله العالمین بیبیانې زنانه د اهل اسلام اصلاح کړي. اله العالمین، نیکان صالحان لوی کړي. اله العالمین، ته موږ نه راضی سي، داسې راضی سي چې بیا نه ناراضه کیږي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة سلورم نمبر آيات. فرن من قو تاسو سورة فاتحة كي فأولين آياتونو كي تفسير كده و أو خلاصة مهم سناسة بيان كده و چه يوم داويلي و چه دلتا سري دا تعليم المسألة دا سري تا دي سوال كولو طريقة ورخي دانوم مرتعي خي و فأولين آياتونو كي الله جل جلاله دی الله جل جلاله حمد بیان شه، یعنی دی الله جل جلاله ثنا وویل شوه، او ورپسې په دغو آیاتونو کې دی الله تعالی سره خپل اخلاص بیانیږي چې موږ له تا سره دومره اخلاص ده او ورسره په زمن کې خپل حاجت ورته بیانیږي، او په آخرنی آیاتونو کې بیا سوال ترینه کیږي چې یا الله مونږ ته سیده لار راوښیه. اوس دغه دویمه درجه کې چې کوم آیاتونه دي د دې ترجمه کوو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، د دې ترجمه ده یا الله خاص تا لره مونږ عبادت کوو، و ایاک نستعین او خاص لتانه مونږ مدد غواړو. مخکې له دې چې تفسیر ته داخل شو، چون د مونږ درس ته طالب العلمان هم کینی، نو په ځینو آیاتونو کې به صرفي و نحوي تعلیلات هم کوو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک دا په اصل کې مفعول به ده، نعبدو یې فعل ده، اصل ترکیب داسې ده نعبدک، ځکه مونږ او تاسې ویلي چې په ترکیب کې به اول فعل وي بیا به فاعل وي او بیا به مفعول به وي، دا عام اصل ده په نحو کې. خو بیا یې دا مفعول به را مخکې کړی ده، مخکې ضمیر منصوب متصل و، اوس را بیل که ضمیر منصوب منفصل ترې جوړ کړ. او مونږ او تاسې ویلي چې تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر والاختصاص، نو دلته به هغه د خصوصیت معنا پکې راووځي، خاص تا لره مونږ عبادت کوو. مخکې و نعبدک، خو دا کاف ضمیر دا مفعول به مو را مخکې که ایاکه مو ترې جوړ که، ضمیر منصوب متصلم په منصوب منفصل باندې بدل که، نو فایده یې دا راووته چې د خصوصیت د خاصوالي معنا پکې راووته. ایاکه نعبدو، یا الله مونږ خاص تا عبادت کوو، و ایاکه نستعین، دا هم د ایاکه نعبدو په شانته و، اصل کې نستعینوکه و، نستعینوکه، خاص تانه نستعینو، مونږ مدد غواړو، له بل چا نه مدد نه غواړو، دا هم همدغه شان تعلیل پکې شوی. نو ایاکه نعبدو، خاص تا لره عبادت کوو. اوس عبادت څه ته وایي؟ عبادت ویلی کیږي عاجزۍ ته، منتها درجه تذلل او ذلت ته عبادت وایي، لکه مونږ د الله تعالی په حضور کې سر په ځمکه باندې ږدو، په سر کې سترګې، غوږونه، پوزه، مخ، دا د انسان تر ټولو عزتمن اعضا دي، دا د الله تعالی حضور ته ږدو په ځمکه باندې. که تاسو سوچ کړئ، کله چې سړی ته یو تکلیف رسیږي، نو اول تر اول سړی کوشش کوي چې خپل مخ سترګې دا بچ کړي، اول کوشش کوي چې ټول ځان بچ کړي، که چیرته د ټول ځان بچ کېدو امکان نه وي، نو د سر د بچ کولو ډیر کوشش کوو، که د ځان د بچ کولو امکان نه وي، مخ په انسان کې بهترینه عضوه ده، اشرف الاعضا ده، په مخ کې بیا مختلف اعضا دي، نو انسان کوشش کوي چې دا اعضا وساتي. خو مونږ همدغه بهترینه عضوه چې مخ ده دا چیرته ږدو؟ دا الله تعالی ته په ځمکه باندې ږدو، دې ته عبادت وایي. انتهایی درجه تذلل، انتهایی درجه ذلت، دا څه شی ده؟ دې ته عبادت ویلی کیږي. دا سر دا مخ د الله په حضور کې راټیټ که، الله ته رکو کوو، الله ته سجده کوو، دغه منتها ذلت او عاجزي به انسان صرف چا ته کوي؟ دا به الله جل جلاله ته کوي، بل چاته به نه کوي. غیر الله ته به رکو نه کوي، غیر الله ته به سجده نه کوي، سر به په ځمکه باندې نه ورته ږدي، دا بس عبادت سو، او دا به یوازې الله جل جلاله ته کوي. نو ایاک نعبدو، خاص تا لره نعبدو، مونږ منتها درجه عاجزي تذلل او عبادت کوو، و ایاک نستعین، او خاص تا نه مونږ مدد غواړو. استعانه یستعینو استعانتن، دا مدد غوښتلو ته وایي. دلته یو عام فایده بیانو، یو استعانت او مدد مرسته غوښتل دي ما تحت الاسباب په محوتد اسبابو کې، او یو مرسته غوښتل دي ما فوق الاسباب. د دې څه معنی؟ یو د اسبابو لاندې مدد غوښتل دي، لکه مثلا زه یو ماشوم ته وایم چې ته ورسه یو ګیلاس اوبه راوړه، اوس دا ما له دنه د اسبابو مطالبه وکړه، یعنی ګیلاس واخله او لاړسه له اوبه یې راډک که، په دې باندې سړی نه کافر کیږي، دا مدد عام طور خلق یو بل نه غواړي یو غوښتلی شي. یا مثلا زه خپل ورور ته وایم دما څه پیسو ته ضرورت ده، ورته وایم چې لاس مې بنده ما ته څه قرض راکړه. دا د اسبابو مطالبه ده، دا غوښتل جایز دي، ځکه په پیسو باندې خو سړی خپل ژوند جوړوي، دا سبب د جوړولو ده. یا زه مثلا ورسم ډاکټر ته او ډاکټر صاحب ما ته دوایی راکړي چې الله تعالی ما د هغې دوا په سبب باندې جوړ کړي، دا تا د اسبابو مطالبه وکړه، ولې دا سبب د شفا ده. کله سړی دوا وخوري و الله یې جوړ کړي، او کله یې الله جوړ نه کړي. یا مثلا یو سړی یو بزرګ ته ورسي، هغه ته وایي چې ما ته دعا وکړه، ما ته د خیر و برکت دعا وکړه چې الله تعالی ما ته خیر و برکت راکړي، دا سوال بالکل جایز ده، په دې کې خبره نشته، ځکه دعا خو سبب ده. د دعا په وجه باندې به الله تعالی خیر و برکت تا ته درکړي، د دعا له وجه نه الله تعالی سړي ته خیر و برکت ورکوي. دا استعانت او مدد غوښتل ما تحت الاسباب شو، دا بالکل جایز ده. بندگان هم یو بل نه کولی شي، په دې باندې سړی کافر کیږي او مشرک کیږي نه. یو استعانت ما فوق الاسباب ده، دا استعانت ما تحت الاسباب و دا مخکم چی ویلی، بل استعانت ما فوق الاسباب ده چې سبب نه معلوم ته له چانه مطالبه کوي. مثلا ته یو ډاکټر ته ورسي او ډاکټر ته وایې چې ډاکټر صاحب ما جوړ کړه ناروغ یم، هغه وایي څنګه دې جوړ کړم، خو دوا وخوره جوړ به سي. نه نه، ته ورته وایې چې نه بس ته به مې جوړې، همدا ته مې جوړ کړه. هغه درته وایي چې واده که دې زه به دې معاینات وکړم، وبه دې ګورم که چیرته څه تکلیف در په کې، د هغې مطابق به دوا درکړم، که چیرته عملیات ته ضرورت لري عملیات به دې کړم، بغیر له هغه نه خو زه څه نشم کولی. نو ته به ورته وایې چې مطلب نه، ته به مې جوړې، بغیر له دوا به مې جوړې، بغیر له عملیات نه به مې جوړې. دا داسې غوښتنه کول، داسې مدد غوښتل یا داسې شفا غوښتل، دا شرک ده، په دې باندې سړی کافر کیږي، دا کفر ده، دا بغیر له الله تعالی نه نه کوي. یا مثلا زه تږی یم او طالب ته وایم چې ما خړوب کړه یا ما مړ کړه په اوبو باندې، هغه راته وایي چې زه به لاړ سم اوبه به درته راوړم، خو بس اوبه به وچکې. نه، ته ورته وایې چې همداسې مې مړ کړه. نو همداسې غوښتنه کول دا څه شی ده؟ دا شرک ده. دا دې ته څه ویلی کیږي؟ استعانت ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب استعانت، دا غیر له الله تعالی نه بل چا نه نشي کولی. لکه مثلا یو سړی ده، هغه یو فیر صاحب یا بزرګ صاحب ته ورسي او ورته وایي چې ما ته بچیان راکړه، هغه درته وایي زه څنګه بچیان درکړم، خو زه به دعا وکړم الله جل جلاله به بچیان درکړي. ته ورته وایي نه نه، دعا مه کوه، همداسې بچیان راکړه له ځانه. نو دغه سوال ما فوق الاسباب ده، دا سوال به صرف له الله تعالی نه کوي. دا سوال دې که له غیر الله نه وکړه، دا شرک ده، دا کفر ده، په دې باندې سړی کافر کیږي. نو وایاک نستعین، د دې معنی دا ده چې یا الله مونږ خاص له تا نه مدد غواړو. دا مونږ پنځه وخته په مانځه کې هم وایو ایاک نستعین، یا الله خاص تا نه مونږ مرسته او مدد غواړو، یعنی ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب مدد او کومک غوښتل مونږ بل له هیچ چا نه هم نه غواړو. هیچ چا ته هم بل داسې نه وایي چې فلانه یا ما ته بچیان راکړه. بچیان صرف له تا نه غواړو، له بل چا نه یې که وغواړو دا بیا په دې سره سړی کافر کیږي. که له بل چا نه یې غواړو، د اسبابو په محوطه کې یو څه غواړو، یعنی مطلب دا ته ما ته داسې دوایی راکړه چې ما ته الله تعالی شفا راکړي، ته ما ته داسې دعا وکړه چې ما ته الله تعالی بچی راکړي، په محوطه دو اسبابو کې غواړو. او که بغیر له اسبابو نه غواړو، دا یوازې له الله جل جلاله نه غواړو، ځکه که بغیر له اسبابو نه تا له بل چا نه سوال وکړه، په دې سره سړی کافر کیږي او په دې سره سړی مشرک کیږي، الله تعالی دې موږ وساتي. نو ایاک نعبدو، خاص تا عبادت کو، دام دې الله تعالی سره خپل اخلاص بیان کو. و ایاک نستعین، او خاص له تا نه څه غواړو، مدد او مرسته غواړو. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. دلتم ويلي مخكي چه دي صورت يونم تعليم المساله ده، يعني يو مسلمان تا، يعني دا صورت يو مسلمان تا لا الله تعالى دي غختلو طريقه ورخي، چې په کومه طریقه به ته له الله تعالی نه یو څه غواړې، نو هغه د غوښتلو طریقه به څنګه وي؟ اول مونږ ویلي چې اول د الله تعالی حمد بیانېږي، د الله تعالی حمد به مخکې بیان کړه، بیا له الله تعالی سره د خپل اخلاص مظاهره کوي. د خپل اخلاص مظاهره په ایاک نعبدو سره وسوه، چې الله مونږ خاص تا عبادت کوو، د بل چا عبادت نه کوو. بیا الله تعالی نه خپل حاجت غواړي، نو د حاجت غوښتنه هم وشوه چې ایاک نستعین، مونږ خاص تا څه کوو؟ خاص له تا نه مدد غواړو، نصرت غواړو، کومک غواړو، له تا نه غیر د بل چا نه مدد نصرت نه غواړو. نو هغه خپل حاجت مو هم الله تعالی ته پیش کړ، اوس خپل درخواست پیش کوو، خپله غوښتنه کوو. له دې درېو خبرو نه وروسته چې د الله تعالی حمد هم بیان کړه، د خپل اخلاص مظاهره هم ورسره وکړه، او خپل حاجت مو ورته واضح کړه، اوس ورته خپل درخواست پیش کوو، خپله غوښتنه پیش کوو. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ته هدایت وکړه، د مونږه لاره سیده ته، د مونږ سیده لارې ته هدایت وکړه. صراط لارې ته وایي، طریقې ته وایي، او مستقیم هغې لارې ته وایي چې هغه مقصود و مطلوب ته رسېدلی، ښي او چپ طرف ته کږه وږه نه وي، کوږوالی پکې نه وي، داسې لارې ته صراط مستقیم وایي. دلته مراد له صراط مستقیم نه دین د اسلام مراد ده، د اسلام لاره مراد ده، یعنی په خپله د اسلام دین دا صراط مستقیم ده. اهدنا، زمونږ هدایت وکړه، صراط المستقیم، د سیده لارې ته چې هغه د اسلام لاره ده، هغه دین ده، دې ته د مونږ هدایت وکړه. یا الله زمونږ هدایت وکړه دین د اسلام ته، ځکه د اسلام لار دا سیده لار ده، په دې کې ښي او چپ طرف ته کوږوالی نشته، سیده د الله تعالی طرف ته روانه ده، یا سیده د الله تعالی د رضا طرف ته روانه ده. له دې وجې نه دین د اسلام ته صراط المستقیم وایي. صراط الذین انعمت علیهم، اوس دلته د دې خبرې وضاحت کوي چې دا سیده لار دا د چا لاره ده، کوم کسان په دې لار باندې تګ کوي؟ نو دا وایي چې دا د هغو کسانو لاره ده، انعمت علیهم، چې انعام احسان فضل کړی ده تا، ای الله تعالی په دوی باندې، تا په دوی باندې انعام او احسان کړی ده، دا کوم کسان دي چې الله په هغو باندې احسان کړی؟ د دې وضاحت په بل یو آیت کې الله تعالی په خپله بیان کړی. الله تعالی فرمایي، ومن یطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله ورسوله، دغه کسان چا چې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړه، یا داسې ووایه دا هغه کسان دي چې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، دوی به په آخرت کې د هغو کسانو سره وي چې الله جل جلاله په هغوی باندې انعام کړی. چې هغه کوم کسان دي؟ من النبیین، منعم علیهم، یا هغه چې الله تعالی په هغوی باندې خپل انعام کړی، هغه عبارت دي له انبیاو څخه، له صدیقانو څخه، له شهیدانو او له نیکوکارانو څخه. دا څلور کسان هغه کسان دي چې الله ورباندې انعام کړی، انعم الله علیهم، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. دا څلور ډلې الله تعالی په دوی باندې انعام کړی. اوس انبیا، د انبیا وضاحت کوو. انبیا څوک دي؟ انبیا جمع د نبی ده، دا هغه بنده ته وایي چې الله تعالی د بندګانو د هدایت لپاره رالیږلی. له آدم علیه السلام نه شروع تر نبی علیه الصلات والسلام پورې یو لک څلیری زره کم و زیات دا ټول انبیا ول، الله تعالی په خپل وخت کې د انسانانو د هدایت لپاره رالیږلي ول. آدم علیه السلام، شیس علیه السلام، ادریس، ابراهیم، هود، صالح، موسی، عیسی، زکریا، یحیی علیهم السلام، دغه ټول د مونږ او تاسو تر نبی علیه الصلات والسلام پورې دا ټول انبیا ول. دوهم صدیقین دي. صدیقین دا جمع ده د صدیق، صدیق ویل صدیق مفرد ده، صدیق یو او صدیقین ډېر. صدیق چا ته وایي؟ صدیق دا هغه چا ته وایي چې پیغمبر ده ته دعوت پیش کړي او دی له پیغمبر څخه څه معجزه ونه غواړي، فل حال د پیغمبر په خبره باندې ایمان راوړي، دغه کس ته صدیق وایي. لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دعوت وړاندې کړه، دنه معجزه وغوښته، نه یې دلیل وغوښته، فی الحال ایمان راوړ. داسې مؤمن ته صدیق وایي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان کې یوه بله قصه هم نقل ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه هم کال و، نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی خپل حضور ته وغوښته. په یوه شپه کې له مسجد حرام نه راغ، مکې مکرمې نه راغی مسجد اقصی فلسطین ته، او بیا له هغه ځای نه د مسجد اقصی نه له فلسطین نه د اسمانو طرف ته وخوت. په دې یوه شپه کې بیرته را هم غی، هلته د اسمانو طرف ته الله تعالی سره دیدار وکړه. نو اوږده قصه د سورت اسرا بیان کړې. سبا یې دا قصه مشرکینو ته وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې. هغوی ورباندې سرشخان شروع کړ، ټوکې ورباندې شروع کړې چې ده ته وګوره، په یوه شپه کې له مکې مکرمې نه فلسطین ته مسجد اقصی ته هلته ځان رسوي، دا خو تقریبا زر کیلومتره لاره مسافه ده، دا چېرته په یوه شپه کې طی کیږي؟ او په هغو وختو کې خو بیا تیاری هم نه وي، د آسونو د قچرو مزل و، د اوښانو مزل و، د یوې میاشتې مزل و، نو ده په یوه شپه کې وهلی. بیا له هغه جایزي د اسمانو طرف ته دې طلب سي وګوره، رشخن دې ورباندې شروع کړو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې العیاذ بالله. نو بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دا قصه مشرکینو ته وکړه، مشرکین په منډه منډه راغلل ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته، چې اوس به ابوبکر ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکړو، هغه به هم په دې کې شک وکړي. وایي دا خو ډېره محاله خبره ده چې په یوه شپه کې د یوې میاشتې مزل وشي، او بیا د لغنه وروسته اسمانو ته سړی وخیزي، او بیا د بیرته هم راسي. نو کله چې دوی راغلل، ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته یې دا قصه وکړه چې راسه، د تا ملګری خو داسې خبره کوي، په یوه شپه کې له دې ځای نه فلاني ځای ته لاړم، او بیا له هغه ځای نه اسمانو ته وختم، اسمانو بیرته راکوز شوم، بیا له هغه ځای نه بیرته حرم شریف ته راغلم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته ویلې، وایي زما ملګری چې ده، د ما ملګری وایي، وایي وایي و د تا ملګری وایي. نو ده ورته ویلې، بس هغه رښتیا وایي چې هغه وایي، هغه رښتیا وایي، د هغه په خبرو کې دروغ و شک نشته، هیڅ دلیل ورنه ونه غوښته، یقین یې ورباندې وکړه. داسې مؤمن ته صدیق وایي. صحابه کرامو به چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړی و، دا ټول صدیقین و. چې څنګه به نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره وکړه، بس دوی به ډایرکټ د هغه تصدیق کاوه، دلیل معجزه دا به نه ترې غوښتل. مشتکین و چې مختلف معجزاتو دا هر څه به ترې غوښتل، یعنې به ورته ویلې ته که چېرته د الله تعالی پیغمبر یې، ته دا سپوږمۍ دوه جایه کړه، یا به ورته ویلې که چېرته د الله تعالی پیغمبر یې، دا ونه دې په تا شاهدي ووایي. مختلف نو بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام به سرل دی چې خپله معجزه به ورته ښکاره کړه، خو بیا به هم ایمان نه راوړ. نو او صحابه کرام داسې وه چې بغیر له دلیل، بغیر له معجزې نه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام تصدیق کوه، ځکه ټول صحابه کرامو ته صدیقین وایي. دریم شهدا، شهدا جمع د شهید ده. شهید هغه چا ته وایي چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوا کې ودرېږي، د اسلام لپاره وجنګیږي، او د اسلام په لاره کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعوت په لاره کې دی شهید شي، قرباني شي، داسې کس ته شهید وایي. دا هم هغه کسان دي چې الله تعالی په دوی باندې انعام کړی. او څلورم صالحین دي. صالحین جمع د صالح ده. صالح دا هغه عام مسلمان ته وایي چې دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان لري، او د هغه په طرز و طریقو باندې روانې، هیڅ شک او تردید پکې نه کوي. د جهاد کولو قدرت نه لري، بوډایي، کمزوري، مریضي، مسکینی، غریبي، جهاد نشي کولای، بس په خپل پنځه وخته مانځه او داسه باندې پابندي، بس بل ورځ د مړ شي دې ته صالح وایي. صالح جمع صالحین ده. دا هم هغه کسان دي چې الله تعالی په دوی باندې انعام کړی. نو مؤمن په خپل دعا کې وایي، اهدنا الصراط المستقيم، یا الله ما ته هدایت وکا د سیده لارې، صراط الذين انعمت عليهم، لار د هغو کسانو چې هغه تا په هغو باندې انعام کړی. منعم عليهم هغه څوک و؟ هغه دغه څلور ډلې وې چې په بل آیت کې مخکې تیر شو، چې اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، نه لاره د هغو کسانو، موږ ته هدایت وکړه د سیده لارې، د هغې لارې چې تا په لاره د هغو کسانو چې تا په هغو باندې انعام کړی، نه لار د هغو کسانو، المغضوب عليهم چې غضب شوی ده په دوی باندې. مغضوب صيغه اسم مفعول ده لغضب يغضب باب دي سمعا يسمعون دلتا دا قواعد من بيانو دا صرف دي طالب العلمان ولا فار يوني مقايدة بيانو نو عامرنا كتير تا دا اوري دوی دا سوچ نه کوي چې دا به څه وایي او په دې ځای باندې زه پوه نه شوم. په دې باندې طالب العلمان ورونه پوهېږي، نو د هغو لپاره دا بیانوو. نو مغضوب صیغه د اسم مفعول ده په معنا د غضبي کولو سره. مغضوب هغه چا ته وایي چې غوسه ورباندې شوي، غضب ورباندې شوي. یو غضب ده په نسبت سره بنده ته، بل غضب ده په نسبت سره الله تعالی ته. د غضب نسبت چې بنده ته وشي نو هغه په معنا د عامې غوسې سره راځي، او د غضب نسبت چې الله تعالی ته وشي په معنا د عقاب سره راځي، چې الله تعالی د الله تعالی غوسه دا ده چې الله تعالی بیا په ده باندې خپل عذاب نازلوي. الله تعالی دی معقب کوي، الله تعالی ده ته عذاب ورکوي. نو غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغو کسانو چې غضب ورباندې شوی، ولا الضالین، او نلار د هغو کسانو چې هغوی گمراهان دي. ضالین جمع دی ضال ده، ضال صیغه د اسم فاعل ده، لضل یضل ضلالا، ضلالت گمراهی ته وایي. ضال په معنا د گمراه سره. گمراه یعنی هغه چې له حق لارې نه چپ سوی، له حق لارې نه بلې لارې ته روان شوی، بې لارې رواني، هغه ته ضال وایي، جمع یې ضالین ده. نو غیر المغضوب علیهم، نلار د هغو کسانو چې تا ورباندې غضب کړی چې په هغو باندې غضب شوی ده، ولا الضالین، نه لار د هغو کسانو چې هغوی گمراهان دي. په انعمت علیهم کې مو تفسیر وکړه چې له دې نه څلور کسان مطلب دي. مغضوب علیهم اوس څوک دي او ضالین څوک دي؟ په دې کې درې تفسیر راغلي. اول تفسیر دا ده چې مغضوب علیهم له دې نه مراد کافران دي. انعمت علیهم خو مؤمنان وه، هغه څلور واړه ډلې وي چې مؤمنان په هغو کې مثلا انبیاء و صدیقین، شهدا او صالحین و. اوس مغضوب علیهم به منافقان شي او ضالین به کافران شي. اوس مؤمن چا ته وایي؟ اول به د مؤمن وضاحت وکړو، پخپله به منافق او کافر وپیژنو. د مؤمن تعریف علما کرام کوي، مؤمن دې ته وایي چې په زړه کې هم مسلمانی او په عمل او په ظاهر کې هم مسلمانی، یعنی په باطن کې هم مسلمانی، په ظاهر کې هم مسلمانی، دې ته مؤمن وایي. لکه مونږ او تاسو په زړه کې هم یقین لرو چې الله تعالی واحد لا شریک ذات ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی پیغمبر ده، پنځه وخته لمونځ فرض ده، زکات فرض ده، حج فرض ده، په زړه کې مو هم دا عقیده ده، او په عمل کې په ظاهر کې مو هم دا عقیده ده، په ظاهر کې هم همداسې کوو. په عمل کې هغه د پنځه وخته لمونځ کوو، الحمدلله، الله تعالی ته سجدی کوو، روزی نیسو، زکاتونه ورکوو، حجونه کوو، نیک کارونه کوو، له بدو کارونو نه ځان ساتو. نو موږ مؤمنان سو، په ظاهر کې هم مسلمانان یو او په باطن کې هم. منافق سات چا ته وایي؟ منافق هغه چا ته وایي چې په زړه کې کافر یي، په ظاهره د ایمان چیغې وایي، په ظاهره وایي چې زه مؤمن یم، په الله ایمان لرم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لرم، خو چې کله راګیر سي بیا لمونځ هم کوي، کله چې ګیر سي بیا روژه هم نیسي، حج ته هم ځي، د دې لپاره چې خلک پرې پوه نه شي. داسې کافر ته منافق وایي چې په زړه کې کافر یي خو په خوله باندې مسلمان وي. او کافر چا ته وایي؟ کافر دې ته وایي چې هم په ظاهر کې هم په باطن کې رای کفر کوي، په زړه کې هم کافر وي او په خوله باندې هم کافر وي. لکه هندان سو، سیکان، یهود، نصارا، دا په زړه کې هم کافران دي او په خوله هم چیغې وایي چې نه الله منو، نه رسول الله منو، نه د الله تعالی کتاب منو، هیڅ هم نه منو. نو انسانان درې قسمه سوه، یو مؤمنان سوه، بل منافقین، بل کافران. نو له انعمت علیهم څخه مؤمنان مطلب سوه، له مغضوب علیهم څخه منافقان مطلب سوه، له ضالین څخه کافران مطلب دي. نو معنا به داسې شي: اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته را وښیه لاره د هغو کسانو چې تا ورباندې انعام کړی. یا الله موږ ته را وښیه سیده لاره د هغو کسانو چې تا ورباندې انعام کړی چې هغه هم په ظاهر او هم په باطن کې مسلمانان دي. غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغو کسانو چې تا غضب کړی په هغو باندې چې په زړه کې کافران دي او په ظاهره د ایمان چغې وي. ولا الضالین، نه لار د هغو کسانو چې هغوی گمراهان دي، کافران دي، په ظاهر او په باطن په دواړو کې کافران دي. دا یوه معنا شوه. دوهمه معنا یې داسې کړې، مخکې له دې چې په دویمه معنا باندې شروع وکړو، اول دې خبرې ته فکر وکړي. دا علم کله په زړه کې، کله په زړه کې هم وي او په عمل کې هم وي. لکه موږ او تاسې، موږ او تاسې په زړه کې هم علم راغی چې لمونځ فرض ده، اودس فرض ده، حج فرض ده، زکات فرض ده، او په عمل کې هم په دې باندې عمل کوو. نو دا یو هغه کسان دي چې دی علم هم لري او عمل هم کوي. دویم هغه دي چې علم لري، عمل ورباندې نه کوي، لکه منافقان. هغوی علم لري په دیاناتو، په عباداتو، خو عمل ورباندې نه کوي. دریم دا ده چې علم نه لري، علم هم نه لري، او له علم سره سره عمل هم نه کوي. نه علم لري، جاهل وي، نه عمل کوي، ځکه پس خبر نه وي. نو انسانان درې قسمه شو، یو عالم سو او عامل سو. علم هم لري، عمل هم کوي. دا انعمت علیهم دي، منعم علیهم سو. او یو عالمان وي خو علم باندې عمل نه کوي، دا څوک سو؟ دا مغضوب علیهم سو. بل نه علم لري او نه عمل کوي، دا ضالین سو. دا یې دویمه معنا کړې. نو داسې به وایي، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته هدایت وکړه د سیده لارې، لاره د هغو کسانو چې تا په هغو باندې انعام کړی، یعنی کوم کسان چې علم هم لري او عمل هم کوي. علم هم لري، عالمانی، عمل هم کوي، عاملانی. نه لار د هغو کسانو چې غضب شوی په هغوی باندې چې علم لري خو عمل پرې ورباندې نه کوي. الله تعالی دې موږ له دې ډلې نه ګرځوي. ښه پوهیږي چې اودس فرض ده، لمونځ فرض ده، روزه، زکات فرض ده، خو عمل ورباندې نه کوي، نه کوي. او نه لار د هغو کسانو چې نه عالمان دي او نه عاملان دي، جاهلان دي او عمل هم نه کوي. نه علم لري او نه عمل لري. دا یې دویمه معنا سو. درېمه معنا یې داسې کړې، دا په حدیث شریف کې ذکر ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي، ویله انعمت علیهم څخه مسلمانان مراد دي، له مغضوب علیهم څخه یهود مراد دي، او له ضالین څخه نصارا مراد دي. یهود دا نن سبا دا اسرائیل چې نن سبا ورته وایي، بني اسرائیل. نصارا کوم چې د عیسی علیه الصلاة والسلام پیروان ځان بولي، لکه انګریزان د فرانس و امریکې والا. او مغضوب علیهم له دې نه مراد یهود سوه، او د ضالین نه مراد نصارا سوه. نو معنا به داسې شي، یا الله موږ ته هدایت وکړه د سیده لارې، لار د هغو کسان، د هغو کسانو چې تا ورباندې انعام کړی، یعنی کوم کسان چې هغه مسلمانان دي، موږ ته هدایت وکړه د مسلمانانو د لارې. غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغو کسانو چې په هغو باندې غضب شوی، یعنی لار د یهودو، د یهودو لار موږ ته مخه. ولا الضالین، نه لار د هغو کسانو چې هغه گمراهان دي، چې هغه نصارا دي. نو دا درې معناګانې مو وکړې. آمین په آخر د سورۃ فاتحې کې آمین ویل دا سنت عمل ده، که هغه په لمانځه کې، که بیرون لمانځه نه وي. آمین په دې کې دوه روایت راغلي، یو آمین چې الف یې کش کړې، مد ورکړې، او یو چې د الف ته یې مد ور نه کړې، آمین ووایه. دا دواړه صحیح دي، د دواړو یوه معنا ده. او د عربي په اصطلاح کې دې ته اسم الفعل وایي. هغه اسم الفعل ده چې معنا یې معنا د امر ده. د امین معنا څه شی ده؟ استجب دعاءنا، یا الله تقبل کړې دعا زمون. معنا د امین دا ده، اللهم استجب دعاءنا، دا موږ چې کومه دعا د هدایت وکړه، چې الله موږ ته هدایت وکړه سیده لارې ته، او له لارې د ګمراهانو، د مغضوب علیهم نه مو فنا وغوښته، چې الله موږ ته له هغو نه فنا راکړه، نو دغه دعا د مونږ قبوله کړه. یا الله استجب هذا الدعاء انا، یا الله د مونږ دغه دعا قبوله کړه. دا د امین معنا ده. اوس امین ویل که سړی په لمانځه کې سورۃ فاتحه ووایي، او که لمانځه نه بیرون ووایي، په دواړو سورتو کې، یا یو بل کس ووایي ته یې واورې، په دې ټولو سورتو کې امین ویل سنت ده، دا به سړی وایي. بیا صرف دومره خبره ده چې احناف وایي که سړی په لمانځه کې و، امین به په پټه باندې وایي، دومره به یې وایي چې صرف په خپله یې واوري. او حنابله دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله مسلکیان امام شافعی رحمه الله او اهل حدیث حضرات دوی وای چې اهل حدیثو کې امام بخاری امام مسلم امام ترمذی ابو داود دوی ټول وای چې نه امین به په زوره باندې وای لکه المنز کپل مانزه کې وي او کل مانزنه بهر وي په دواړو صورتو کې به ته امین په زوره وای چې امام وای غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته به د شا پسې وای امین. د دواړو ډلو دلایل دي. احناف وای وای امین دعا ده او دعا کې قاعده دا ده چې دا به سړی په پټه باندې وای ځکه الله تعالی وای ادعوا ربکم تضرعا وخفیه تاسې راوبلی الله تعالی خپل فروردګار تضرعا په عاجزۍ سره او په پټه باندې. دا د موږ لپاره دلیل ده. شوافی وای وای نه د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې به صحابه و امین په زوره ویل ځکه حدیث ته اذا قال الامام ولا الضالین امین فقولوا امین. کله چې امام ولا الضالین امین ویلې تاسو هم امین ووایئ. نو معلومه ده چې امام به یې په زوره وایي نو تاسو هم د امام امین سې واورېده تاسې به هم ورسره ووایئ. دا د هغو لپاره دلایل دي. بیا دا اوږده مسله ده، دا به په خپل ځای انشاءالله بیانېږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إله العالمين، ده ترجمة وتفسير بخبل دربارك قبول منظور وغرزيه. اله العالمین کوم غلطی او خطا کلمون نشوی یا کیږي اله العالمین رته معافی وغرځي. اله العالمین تلمون ناراضی سي داسې راضی سي چې بیا نه ناراضه کیږي. اله العالمین مغفرت صغیره کبیره پټو ښکاره او ټول ګناهونه رته وکړي. اله العالمین په آینده کې موږ ټول قسمه ګناهونه نه په خپل حفظ او امان کې وساتي. اله العالمین له شر د نفسنا له شر د شیطان له شر د فتنو د اخر زمان نه په خپل حفظ او امان کې وساتي. اله العالمین کومو ملګرو دوستانو چې دعاګانې غوښتي اله العالمین د ټولو شرعي حوایج پوره کړي. اله العالمین د حاضر مجلس چې څومره شرعي حوایج د اله العالمین پوره یې ګرځي. اله العالمین د مسلمانانو سوق قرضداران د اله العالمین قرضونه اخلاص کړي. مریضانو د اهل اسلام صحت کامل عاجل نصیب کړي. اله العالمین مسافر د اهل اسلام په خپل حفظ او امان کې وساتي. مجاهدین د اهل اسلام فاتحین غالبین غانمین وګرځي. بندیان د اهل اسلام په خیر عافیت خپلو کورونو ته ستانه کړي. د خپلو ماشومان او د خپلو کورنیو سترګې ورباندې یخې کړي. اله العالمین د خلاصون اسباب برابر کړي. اله العالمین مسلمانان چې چیرته هم مظلوم دي د کافرانو ظالمانو له ظلمونو لاندې دي اله العالمین هغوی ته نجات ورکړي. کافران ظالمان په خپلو کې سره اخته کړي. اله العالمین د فلسطین مسلمانانو ته نجات ورکړي. اله العالمین په خپل حفظ او امان کې وساتي. اله العالمین اسرائیل د هغوی ملګري اله العالمین د هغوی قواوې ټولې شنډې او محوه وګرځي. اله العالمین هغوی چې د مسلمانانو په مقابل کې کوم چلونه او مکرونه او فریبونه لري اله العالمین شنډو محوه وګرځي. اله العالمین مسلمانانو سره غیبي نصرت وکړي. اله العالمین د بدر فرشتې شامل حال وګرځي. اله العالمین مسلمانان فاتحین غالبین غانمین وګرځي. اله العالمین ټول مسلمانان سره یو موټی او قوت وګرځي. اله العالمین اسلامي نظام ته استحکام نصیب کړي. اله العالمین اسلامي نظام په ټوله اسلامي نړۍ کې قائم و دائم وګرځي. اله العالمین مسلمانانو حفاظت وکړي. اله العالمین ته له موږ راضی سي داسې راضی سي چې بیا نه ناراضه کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.